السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لا هم د شپې پیل سوې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره نن د شنبه ده د سلواغي یا دلوي ومه د جنوري میاشتې 28مه دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه په نتیجه کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا هم اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 80 کسانو ته زیات شوی. پایل خبرونه کیږي د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه څیړل کیږي. وسلوالو طالبانو په سرپل کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. د چین چارواکي وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2200 کسانو ته زیات شوی دی. د ملي امنیت شوراوی په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغسې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه او ویې ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه 9 غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د قربانیانو له کورنیو سره په کتنې کې د دې پیښې د څیړلو ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد اسقزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې د طالبانو سره برمته وو. په دوی کې یو ډاکټر، یوه قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو موټر چلوونکی شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمې کې اوسم زموږ کلینیکونه پرانیستي دي. د روغتیا رئیس ونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشي سوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو هم د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه 15 کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي د دې ډلې لخوا نیول سوي وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی ښار ته رسیدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د پاکستان او افغانستان ټیمونه د 2020 میلادي کال د کوارټر فاینل یا د اتو غوره ټیمونو پړاو ته د لارموندلو لپاره مسابقه کوي. د 19 کلونو د ملي ټیم سر روزونکي رئیس احمدزی پرون ویلي چې د پاکستان ټیم وار له مخه د افغان ټیم له فشار سره مخامخ دی.
پاکستان سر دینه مخکی ګومان کوم چې 15 شپږ واره چې په 19 کلونو ساتو باندې موږ سره مخامخ شوی دی. په ټولو کې دی ماته خوړلې ده. بیا چې د منګ بارسمنان چې سره کم بیټنګ کوي یا د منګ بولرانو چې سره کم بولینګ په دغه ټورنمنت کې وکړو نو ظاهره خبره ده چې پاکستان باندې به ډیر فشار وي او داسې اندازه هم موږ ته لګیږي چې هغه ټیم بل فشار لاندې وي. خو دمدغه د فشار به موږ فائده باخلو، کوشش به موږ دغه کوو چې موږ یو نارمل حالاتو سره موږ میدان ته لاړ شو.
رئیس احمد زید چې د افغانستان د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه بشپړه مرکه خبره سوي ویلي چې تر وروستي حده هڅه کوي افغان ټیم بریا خپل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2020 میلادي کال په نړیوال جام کې کوربه جنوبي افریقا او متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. تیر جمعه د کاناډا په وړاندې مسابقه د باران له کبله ونه سوه. افغانستان کله پاکستان څخه لوبه وګټي په نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې به له هندوستان یا هم استرالیا سره مخامخ شي. د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2200 او د مړو شمېر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیابوی پرون ویل چې کورونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخامخ دي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالتونو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د امریکا ګډ قمندانۍ وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندې لګیدلې چې مالی او ځاني زیان یې نه دی اړولی. دا پیښه په اصل کې وسوه چې په بغداد کې د اداري فساد د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم د توغندیو دغه حمله غندلې ده. عادل عبدل مهدی په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی. د جنوري پر 1 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلې وو چې ځاني زیانې نه واړولې. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چیانو د ډسمبر پر 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی و چې د ډسمبر پر 9 یې په نتیجه کې د هغې ملیشه ډلې 15 غړي ووژل سول چې ایران یې ملاتړ کوي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل سوي او 2 نورو ټپیان سوي دي. پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې یو سرتیری په یوه وسلهواله نښته کې وژل سوی او بل ټپي سوی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسیلې په چاودنې کې بل سرتیری ووژل سو او یو تن ټپي سو. د اوکراین د پوځ په اعلامیه کې د دغو سرتیرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. روانه میلادي میاشت د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر 1200 ته رسیدلی، حال دا چې په ډسمبر میاشت کې 2 سرتیري وژل سوي وو. د اوکراین د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په هغه شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې پیل سوې تر 1200 زیات کسان وژل سوي دي.
تاسو آزادي راډیو ته واجی است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. یو پوځي تحلیلګر وایي
د اخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره په او د اوربند دومره نو په دې خاطر ضرورت چې دا اقتصادونه زیات شي.
په اورزګان کې ځینې کسان ادعا کوي چې وسله وال طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي.
د چا مځکه ورکی په اجاره ظلمونه کوي، د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا وش دا سړی یې پلانې په حکومت کې دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د ژوند په رنګونو کې د کونړ له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي.
نو د الله نه امید دی، انشاءالله تعالی په راتلونکي غواړم چې یو انجینر جوړ شم او د خپل هیواد او د هیوادوال لپاره چې دی د ګټې مصدرو ګرځم نه د تاوان.
دا خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. تاسو آزادی رادیو ته غواړی است. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2 ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې 150 مخالف وسلول وژل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال بیان تیر شپه آزادی رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په 10 ولایتونو کې تازه پوځي عملیات پیل سوي او هدف یې دا دی چې د پسرلي تر پایله طالبان د بریدونو توان له لاسه ورکړي. وسلولو طالبانو هم په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. سپي الله ستنګزی او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي په موسم کې د افغان پوځیانو لخوا تازه پیل شوي عملیات په چټکۍ روان دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو په شاوخوا 10 ولایتونو کې ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي او په 2 ورځو کې 150 وسلوال مخالفین وژلي.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمي تصویب.
په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې موږ د ترهګرو په اهدافو ټول ټال 14 تصفیوي او تهاجمي عملیات او 12 هوایی بریدونه کړي. 150 ترهګر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او همدارنګ 15 نور ژوندي نیول شوي. دا عملیات په بادغیس، بلخ، هلمند، کندوز، نیمروز، ننګرهار، کندهار، فراه او غزنی کې ترسره شوي دي. افغان پوځیانو داسې وخت د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات کړي چې له طالبانو سره د امریکا له اوږدو خبرو لا هم کومه نتیجه نه ده راوتلې. وروستی وار د جنوري په 6 د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د مرکچی پلاوي سره چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي د قطر پلازمینه دوحه کې کتلې. د ارګ مڼۍ د بیان له مخې سکاټ میلر د همدې لیدنې د جزئیاتو لپاره شنبه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او ویل چې د امریکا او طالبانو خبري روان دي او کله چې پرمختګ وکړ خاص استاذ زلمی خلیلزاد به خپل کابل ته سفر وکړي او افغان حکومت به خبر کړي. د راپورونو په اساس امریکا او طالبان دی ولند محالي اوربند او د تاوتریخوالي د کمښت په تړون بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان بیا وایي د سولې پروسه په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان پوز به تر هغه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي چې خپل وسلې پر ځمکه نه ویخي. طالبان هم ادعا کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد بریدونه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي د شنبه په شپه په کندوز کې د افغان پوځیانو په پوستې په برید سره لس افغان عسکر وژلي. طالبانو په یو بل اعلامیه کې ادعا کړې چې په بلخ کې د افغان پوځیانو په یو کاروان په برید سره اته عسکر وژلي. پښتنه دلته ده چې کله یوې خوا له طالبانو سره د سولې لپاره هڅې روانې دي، له بلې خوا د پوځي عملیاتو پراختیا په څه هدف ده؟ د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
جګړه روانه ده، که د سولې خبرې کېږي جګړه روانه ده، طالبان هم قربان نه مني. نو په دې خاطر باندې لپاره دي چې هم له یوې خوا نه دغه یو فشار په طالبانو باندې دوی دې خبرې ته راضي شي، در آخره چې خبرې دي د افغانستان د دولت سره وکړه او دغه قربان ومني.
خغلی مرخیل د افغان پوځیانو د یرغلیزو وړتیاو لوړتل د طالبانو په وړاندې د دوی د برلاسي یو لامل وباله. دای بیا په عملیاتو کې له هوایي ځواک په زیاتې استفادې نیوکه هم کوي او وایي چې که ملکانو ته له دې عملیاتو مرګجوب لاوړي دا به له حکومت سره د خلکو واټن ډیر او بالاخره تر ګټې به یې تاوان زیات وي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغه عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. د افغانستان یو پوخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دفاع وزارت عملیات چټک کړي دي. شغلی امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په وړاندې د عملیات ګټور وبلل. له شغلی امرخیل سره سفی الله ستنگزی مرکه کړي او لومړی د عملیاتو د پایل په اړه د هغه نظر پوښتلی.
یو فشار په وزارت دفاع باندې هم دا فشار و چې دوی جرمني عملیات نه کوي په زمي کې مخالفین یې دغه چې افغانستان یا طالبان چې دي هغه پاکستان ته رواني او د دې لپاره ښه مناسب وخت دی. د دې د خاطر داسې معلومه ده چې د میزان د نیا سره په دې خوا وزارت دفاع خپل زهرات نیو او دوی یو څه لاسته راوړنی لري او داسې کنې لري ځکه چې د افغانستان پوځ تجربه زیاته شوې ده او محسن کمانډوګانې نو دوی ډېر ښه عملیاتونه اجرا کوي. هر عملیات چې کېږي په مخالفینو باندې طبعا د هغو په روحیه باندې ډېر تاثیر کوي. اوسېندر داسې لیدل کېږي په دغو وختو کې یعنی زمونږ پوځ پیاوړی شوی ده او عملیاتونه یې ډېر دقیق دي او ښه لاسته راوړنې هم لري. واقعاً
ښاغلی جنرال، راپور و هلته چې په یو کال کې په هوایی حملو کې ډېر زیات تلفات اوښتي وو ملکیانو ته او آن دغه تلفات د هغو تلفاتو په نسبت زیات دي چې مخالفینو اړولي دي، څه فکر کوئ که په هوایی حملو کې چې اوس هم د همدغو عملیاتو یوه برخه ده دقت ونه شي بیا به همدغسې تراژدي تکرار وي که څنګه؟
ولو که ډېر مشکل هم وي او ډېر طالبان هم وي هماسې ملکي خلک له بینه وي هلته به ډېر قتم د هوایي ځواک نه کار وانه ځمکني ځواکونه یا د هغې وسلاو نه کار واخیستل شي نو صحیح هدف واړه هدف له بینه وي. اما د تلفات ملکي ته اړول معنا دې نه ده چې خلک د دولت نه جدا شول، دولت نه لاړې بیا نو په چا باندې حکومت دی. دا خو ډېره مهمه خبره ده، بار بار دا خبره دي چې د هر واړه هدف لپاره تاسو له هوایي ځواک نه کار مه اخلئ. هغه هدف چې ډېر مهم وي، ډېر اساسي وي او ډېر محکم وي هلته په کار ترې واخلي چې ښه تاثیر یې ولري.
وسلوال طالبان هم وایي چې موږ هم په جنگونو کې افغان پوځیانو ته تلفات اړو. هر ورځ د دوی ویان په ټویټر او په اعلامیو کې دغه سیداوي کوي. په خوا کې دې اصل ته په پام چې په جنگونو زیاتېدو سره به تلفات دواړو خواو ته اوړي، څه فکر کوي چې افغان پوځیان اوس هم هغسې تلفات چې پخوا ورسېدل اوس هم ورسېږي که څنګه؟
نو په جنګونو کې خو تلفات حتمي ده، مګر یو شی په نظام کې شته، هغه دغه ده چې باید په کم قوت باندې په غښتلي قوت باندې په ښه تعلیم تربیت ولري او ښه دقت په عملیاتو کې باید غټ تلفات مخالفینو ته واړوي. تلفات زموږ په اداره هم ویني، بعضې پوستو باندې فیملي شوي دي، پولیس له بینه تللي دي، بعضې ځای کې په شمال کې راستېدي نه چې په دې ځای کې ده څه شوی دی اما دومره چې بیا طالبان وای بیا غونه نه ده هغه دی اضافي خبرې دی اما موږ خو برابر چې دولت اعلان کړي چې د پلان یې کې موږ غونه پولیس له بینه کلیه او د دې نو خلک هم تاسو معلومه ده چې اوس هم دی آزاد ده خلک آزاد غږیږي رادیوونه کوم غږیږي دا یې کومه تلفات چلته وکړي هغه ټول وایي
د نظامی مسایل تحلیلګر پخوانی پوځي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د دفاع وزارت د ورستیو پوځي عملیاتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په ترکیه کې د افغانستان د پناه غوښتونکو پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په ترکیه کې د هغو افغانانو رسمي شمیر 1,70,000 ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو ته انتظار دي. د خبرونې په لیکنه چارواکي وایي چې له 2015 څخه تر 2019 میلادي کاله پورې شاوخوا 15,000 نور افغانان چې ترکیې ته په غیر قانوني ډول اوښتي وو نیول سوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه په افغانستان کې روانه جګړه 15 میلادي ته داخله سوې چې د نړۍ تر ټولو له اوږدو شخړو ګڼل کیږي او لا یې سمدستي د ختمېدو نښې نه ښکاري. خبرونه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي د 2019 میلادي کال له جنوري څخه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د ناامنیو په نتیجه کې د 892 ښځو او ماشومانو په ګډون 2,503 ملکیان وجل سوي دي. هر کال له افغانستان څخه په سلګونو زره افغانان په اروپا او نورو غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په هیله تښتي. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه کې وړاندې راغلي ترکیه افغانانو ته له لنډمهاله محافظت پرته پناه نه ورکوي. دا کار د سوریې، عراق او نورو هیوادونو له وګړو سره هم کوي. د بریتانیا انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې د افغانستان د حکومت پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د اوربند پر ټینګولو پکې ټینګار کړی دی. د لیکنې لیکوال فرهاد نوري لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سویس په داوس ښار کې خبرلانو ته وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول ګټه نه لري، بلکې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره باید عمومي اوربند ټینګ سي. د دې برتانوي ورسپنې په لیکنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پیشنهاد د طالبانو د ډلې لخوا سوی دی. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمول او د اوربند ټینګول هغه موضوع ده چې له څو اونیو د امریکا، طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مطرح ده. د انډیپندنت فارسی ژبې ورسپنې په لیکنه د افغانستان حکومت له هماغه پیله ټینګار کوي چې له اوربند پرته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مذاکرې ممکنې نه دي. دا په داسل کې ده چې د لیکوال په لیکنه د طالبانو استازو په ورستیو کې ویلي چې د سولې مذاکرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي. د ارزګان ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلول طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی مځکې لاندې کوي. د دوی په خبره دغه مځکې دغه جنګیالي د خپلو هغو کسانو خپلوانو ته ورکوي چې په جګړو کې وژل سوي. د ارزګان د والي ویان هم دا موضوع تاییدوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه جریبه ځمکې په زور غصب کړې دي. دی وای طالبانو دغه کار د یاد ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې کوي. مکی بولا چې د گیزاب لسوالی اوسیدونکو دي او څلور کال کېږي چې د ترینکوټ شار ته راکړه سوی. ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې پلمه باغونه او ځمکې ورڅخه غصب کړي چې تولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته کړه سوی. دی وای د شول او یا هم ډیر شکلونو باغونه اوس د همدې لامل اوچسوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې وبه کړی او یا هم پالنه وکړي.
دوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه وایي هغه د دوی سیستم خو د دوی د ځان سره دی. هغه خو دوی هغه خپل راز نه ښکاره کوي، خو په یو نامه په بل نامه بزګر نه پرېږدي، هلته کښتګر نه پرېږدي. دغه اوس چې کم خلک دې خواته راغلي دي دلته گزاره کوي، دغه خلکو مځکو ته بزګر کښتګر هیڅوک نه ور پرېږدي تر هغه وخته پورې چې هغه شده بین ولاړ شي.
دا گیزاب ولسوالی یو بل وسیدونکو رحیم الله هم ادعا لري او وایي نه یوازې دا چې وسلوال طالبان د خلکو ځمکې غصبوي، بلکې د ملکی خلکو کورونه هم په یو نوم او بل نوم په بمونه الوزوي او ظلمونه ور باندې کوي.
د چا ځکه ورکی په اجاره ظلمونه کوي د چا کور په دغه د پورپټاوي بیا واش دا سړی د پلانې په حکومت کې دی د راځي دا کور ورپټاوي یا مثال پر هغه ځکه زوت لګی چې دغه ځکه به څوک په دې نه کار لري نه به کری نه به وبی نه به روزي هغه باره ول بیا درې میاشت پر تیر هغه باغونه وشتي کورونه کنډواله په طالبان قسم
دا ایداوی وازی د گیزاب ولسوالی خلق نه کوي بلکې د جهراوت ولسوالی خلق هم ورته ادعا لري. ملک بادار چې د جهراوت ولسوالی اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته لږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې وسلوال طالبانو دغه غصب د دې په ولسوالی کې لچیرو څو کلونو راهیسې شروع کړی دی. دی وایي وسلوال طالبان یا د غصب سوي ځمکه پنځه او یا هم لس جریبه د خپل وژل سو ملګرو کورنیو او یا هم معلولو ملګرو ته ورکوي.
دا قسم زګه غصب کړی دي چې د طالبانو په علاقه کې وی اغال ته دا طالبانو هغه چې ګور ډړون مایوب شهید ته دوی په ساحه کې وی هغه خلکو ته کورونی ته الله جری با ته جری با پنځه جری با هغه کورونی ته ور کړی دي ور کوي ځکه چې هغه ځان د خپل خپل املاک لري خپل زراعت لري هغه خپل ځان د خپل جلای او مدیریت او ماموریت لري.
هڅه مو کړی چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم واخلو خو نوموړي په دې اړه تر اوسه پورې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مخکې بیا طالبانو دا شانې دعوې رد کړې وې خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې وسلوال طالبان له ملکي خلکو څخه په زور د دې ډوډۍ او نور څه اخلي او د ځانونو په وړاندې د سپار په توګه کاروي. د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
نو هغه ته هم دا هم اخطار ورکړی هم وارننګ دی چې حکومت هغه ځای ونیوي نو خلکو سره قانوني چلند کیږي او د ځمکې بیرته نه ګرځول کیږي. یعنی که څوک شرعي او سند ونه لري هیڅ امکان نه لري چې هغه ځمکې داسې شي.
دا په داسې حال کې چې دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو له قوله د اورزګان ولایت شاوخوا نوي سلنه خاوره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. خو د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین او امنیتي مسولین بیا د ولایتي ادارې دا اداره د ویا وایي چې د اورزګان شاوخوا پنځه شپېته سلنه خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمیو بحرانی مسئله چیرو؟ دا چین چرواکی وی چه پا کرونا ویروس دا اخته کسان شمیر 2100 او دا مر شمیر 80 کسانو تزیاد سوی. د چین حکومت ویلی چې کرونا وایرس په چټکی د خپرېدو په حال کې دی او د مخنیوي لارې چارې له سختۍ سره مخامخ دي. په نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
د چین مقامات وایي د کرونا وایرس چټکې پراختیا اندېښمن کړي او ښایي په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاوی پرون یکشنبه وویل هیواد یې د دې وایرس په خاطر یوې حساسې مرحلې ته داخل شوی او داسې ښکاري چې د کرونا وایرس پراختیا په زیاتېدو ده. د وی موجوده اسبابو ته په کتو د دې وایرس خورېدل په چټکۍ سره کیږي. دې مسلې د مخنیوي چارې له ننګونو سره مخ کړي. متخصصینو ویلي چې موږ د دې وایرس په خاطر په یو کړکېچن حال کې یو. ما ژاوی زیاته کړه د تګ راتک بندیزونه او نور اقدامات باید په چټکۍ او کم مصرف سره د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره ترسره شي. د چین د روغتیا وزیر دا خبرې داسې وخت وکړي چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم له چینایي چارواکو او روغتیایي کارپوهانو نو سره د کورونا وایرس د خوریدو پر سر د خبرو لپاره پرون یک شنبه بیجینګ ته تللی. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې. تر اوسه پورې د دې وایرس په خاطر یوازې په چین کې ناروغان مړ شوي خو په تایلند، استرالیا، امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او فرانسې کې هم ځینې مثبت پیښې ثبت او ناروغان قرنطین شوي. د کورونا وایرس شاوخوا یو میاشت مخکې د چین له پلازمېنې بیجینګ سلګونه کیلومتره لرې په ووهان ښار کې پیدا شوی. دغه ښار ته تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی او ښاروالي وایي چې په ووهان کې شاوخوا 2000 کسان په دې وایرس اخته دي. امریکا، فرانسې او جاپان له دې ښار د خپلو ادباو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړي. د چین ولسمشر شي جن پین شنبه وویل هیواد د کورونا وایرس په خاطر له یو کړکېچن حال سره مخ دی. صدر اعظم لی کیانګ بیا پرون د دې وایرس د مخنیوي لپاره د لارو چارو په خاطر یو غونډه وکړه او په ټولو یې د بیړنیو هڅو غږ وکړ. کورونا وایرس داسې وخت په چین کې کشف او خلک پرې اخته شول چې د نوي چینایي کال د رخصتیو لپاره میلیونونه کسان له یو بل ځای ته سفر
سفر کوي او د چاره د یاد وایرس انتقال زیات کړي. د کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او ان د انسان په مرګ تمامېږي. دوامدار والګې ټوخی او نفستنګي په دې وایرس دخته کېدو نه یاد شوی. ویل کېږي چې دا وایرس خای له ککړو سمندري خواړو او یا ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. تر اوسه پورې د دې وایرس د لمنځوړلو لپاره کوم خاص واکسین نه دی جوړ شوی او ناروغان یوازې قرنټین او طبي مرستې ورسره کېږي.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ملي امنیت شوراوی په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه سې پیښو مخه نیول کیږي. سلګونو کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویې ویل چې د شنبې د شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمباري کې د یوې کورنۍ و غړي وژل سوي دي. دفاع وزارت بیا ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږي. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې 15 غړي خوشي کړل. ډاکټر نور احمد سغزي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې د مسابقې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دوی پرون یکشنبه د جنوبي افریقا بنونی شار ته رسیدلي چې تمه ده د جمعې په ورځ پکې له پاکستان سره مسابقه وکړي. د چین چارواکي وایي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د امریکا ګډ عملیاتي قمندانۍ وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې تیر ماښام د امریکا د سفارت ودانۍ ته څیرمه 15 توغندي لګیدلې چې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د اوکراین پوز وایي په ختیځه سیمه دونباس کې 2 سرتیري په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم بشیر احمد ده، کنړ ولایت د ماڼونګي ولسوالۍ اړوند سیمه د کندګل د سیمې اوسیدونکی ما. او زه دا وخت په کندګل بازار کې ما
د څه شي رنګ
د کارتون رنګ کو الماری رنګ کو.
د ورځې څومره کار کې تقریبا
د پوښه پرتله منی اوس چې ده د کار کم شوه ده. نو د ورځې چې ده 1500 روپۍ 1000 روپۍ 1200 روپۍ ده د ډېړي د ورځې وباسو.
تا کسب د چیرته زده کړی ده؟
دا مې همدلته د دې د استادانو زده کړی ده او همدلته چې خپل کار کوم.
څومره وخت کې زده کړی؟
دا مې چې ده په درو میاشتو کې مې دا کار زده کړی دی.
یوازې هم دغه رنگ مالی کې کنه ټوکایم کې څه شي کې
رنگ مالی کوم. خپل درس مې الحمدلله د دولسم ټولګي د پاره ما او د کانکور د پاره مې سبته نام هم کړی دی او دغه ترڅنګ چې د کارم کوم.
کورانه کې څومره غړي استي تاسو؟
منګه په کورانه کې ډیر لس غړي.
نور کور کې خلک کار کوي؟ ورونه دی، پلار دی یا نور څوک؟ یوازې ته؟
یوازې زه او پلان مې چې د کار لپاره راته زمينه برابر ده او درس مو سره وي. نو ټول ورنم چې د درس ته چې د دوه ټیمه مخی کړی دی او دوه ټیمه درس وي.
په دغه پیسې چې ته ګټي د ورځې 500 یا 600 افغانۍ په دیوانې گزاره کیږي؟
خامخا داخل د بیزید ګرځیدل او د دې نه پرامن شي او بس 15 او کلسي ګټي او بس خپل کور ته په د خوراک چیزونه وړو.
تا ویل چې کانکور د پاره چمتواله نیسمه څو غواړي چې په راتلونکي څه شي؟
نو د الله نه امید ده ان شاء الله تعالی په راتلونکي غواړم چې یو انجینر جوړ شم او د خپل هواد او د هوادوال لپاره چې دی د ګټي مصدر وګرځم نه د تاوان.
هغه ځوانان چې خوشي ګرځيږي، بیروزګار ګرځيږي یا په نشي تو کوروګ دي کېږي، پیغام دی ورته څه دی؟
هغه ته دا پیغام لرم، وخت سر زر دی، بلکې د سر زر نوم بهتر دی. وخت چې دی نه خسل کېږي، سر زر د تل لپاره انسان شي خستلی.
خبرونه ته د ګڼو اوریدونکو سیمیسونه هم راغلي دي. محمد خان خیاط له هلمند له چنجر څخه لیکلي، خدای دې افغانستان ته سوله راولي، په هر ځای کې بیګنا افغانان شهیدان کیږي. شمس الله لغمان لیکلي، په هوایي بریدونو کې په لاسو کسانو کې 15 عام وګړي وژل کیږي، هله کو چې د عام خلکو خوندیتوب ته پام وسی. حمیده نظری له کلات نه لیکي، د دفاع وزارت اوسنۍ شرح بریدې د سبب سوي چې دشمن په خپلو ځالو کې وځپل سي. عبد الله زیاله شاجوی څخه لیکلي، د سولې د خبرو پر مهال باید تاوتریخوالي د دوړو لوريو
کم سی. برکت الله وفادار د لغمان الینګر ولسوالی څخه لیکلی، افغانان باید نور له جګړو څخه لاس واخلي او په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. عتیق همت د زابل له شاجو څخه لیکلی، له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې د کابل کندهار لویه لار ډیره خرابه ده، خصوصا د زابل له مرکزه تر جنډې پورې جرونه دي، دا ځکه چې په دې ځای کې ټرافیکي پیښې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي. سمیع الله د کندهار له میوند څخه لیکلي، زموږ د افغانستان له حکومت نه دا غوښتنه ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ورکړي چې د افغانستان پر ختیځ یې توغوي. عبدالله ضیا له شاجوی څخه لیکلي، پاکستان هیڅ وخت په افغانستان کې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې زیاتېږي، هیله ده چې والي دې موضوع ته توجه وکړي. زیت الله ویسا له کندهار هر لیکلی، د کرکټ د لوبغاړو د بریا په هیله یو. احسان الله بارکزی له لشکرګالی کلی، تیر شپه په هلمند کې ډیر شایسته باران وسو. عبید الله رحمن رهنما له هلمند لیکلی، په هلمند کې ورستوي ورشتونو خلکو ته تلفات اړولې دي. او بشیر حبیب زی منګل له ازری لیکلی، باید افغانان بغیر له ضرورت څخه چین ته ولاړ نه سي. دا خبري مجله پای ته ورسیده، دویمه نیم ساعت سهار.